افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دي، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دي په خپله د مدیترانی سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل تاریک د ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زده کوونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشو قدر منځ کوونکو، دغه افریقا له یو چې ډېر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظه څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تاو دی، همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګۍ چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجودې، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنې د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې اوریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سیندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیس په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کېږي، نو په دغه صورت کې په دغه سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو، زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویې وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړل چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنې د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویې وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویې وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده. یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویې وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویې وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویې وچې جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله افریقا لویې وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لویې وچه راځي چې دا موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویې وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. موږ او تاسو په تېرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نهوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کیپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسه، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو په د فاسه موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 250 درجو او ډېر لویدیزه نقطه یه د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیز تر لوړولدونو اوولس درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا له یو وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی، او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو خدای دې وکړي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي، او یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پوه سو اوسو. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرکې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمنه او غلالي سکون کو زه برښنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس پایم د لسم ټوګي جغرافیا مزمن پرجم لسته. هله د چې تاسو ټول قدرمنه او غلالي سکون کو برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې په پتنوي درنو زده کون کو د چې زمره تاسو د نن ورځې لوست پرجم لسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوست په مون په پراو د هیک ډول سره زده کړو او سړي نن ورځې لوسته مرکه له دې نه چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه زده کون کی چمتووالی او مرکه ولري. درنو زکونکو مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي، تاسو ټول د کارمن زکونکو باید د تل په سیر له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ. کارمن او ګللې زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې شپږم ژم لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر، او څلورم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته که در منځ کون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لدرو 50 صفحې نه پیلېږي، بیا تر 25 صفحې پرې. نو هله د چې تاسو ټول که در منځ کون کې خپل ځان سره خپل کتابونه ولري. که در منو ګللې د کون کو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ تاسو غرونه او پیژنو او هم چنان د هغوی اهمیت په زمر فکران هیوا افغانستان کې پیژنو. خو جو ګللې د کون کو لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې هم تاسو ټول ته یادونه وکړه چې زمر ګران هیوا افغانستان یو هو هی ودونو لږ پروس خشمیرل کیږي، کوم چې غرنۍ هی واتی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان د کومه ساحه چې ده کومه ساحه چې دی دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوشل شوی دی، او هم چنان په دغه ساحه کې په خپل ارتفاعات کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځې ورستنۍ برخې د هوننزا له شمال څخه یعنی د قرقرم د کوچني پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوي دي، او ډیر لږ لیچونه په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدلي دي، چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدر منو غلری زکون کو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخی چې نغونو په واسطه سره نیول سی دي د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پر رسیږي، چې همدارنګ د غرونو د دغه لوی لړۍ لبیلو برخو څخه د غرونو یو شمیر نوري لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي، پر هر یو ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یوازنۍ د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري، او هم چې نن د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ او تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازنۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جلاله دوی ته برابر کړی وو، او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عیناً همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي، چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیرازې سي، سبسور چاپېریال په افغانستان کې رامنځته کړي، او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنی افغانستان دې ته نه دی پرېښي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي بڼه ځان ته غوره کړي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو، چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو له نامتو قوي غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو، د پامیر له غره څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې، آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې تر څنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډېره پراخه ساحه یې نیولې ده، چې په مرکزي برخو کې یې سور یا هم عرض چېدي، د دې عرض چېدي زیات په دغه برخو کې په بېلابېلو شاخونو او لړیو کې رامنځته سوی دي، چې هر یو یې سیمه ییز نومونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل سوی ده، چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادېږي، او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړیو په نامه سره یادېږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې ده، دا پخپله قدرمنو زده کوونکو دغه لړۍ پخپله د زیباک له درې څخه د خاوک تر غاښه پورې غځېدلې ده، یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده، چې زموږ د هېواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو، په شمال کې د کوچکي سیند، په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دي، چې اوږدوالی یې 360 کیلومتره، او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې، او بلې خواته بیا تر محتر لام ښار پورې دي، چې ډېره پراخ شوې، او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سیندونو، او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سیندونو تشکیل کړي دي، چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډېر لوړوالی لري، او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړې دي، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې ده، د لویدیځ هندوکش دی، چې لویدیځ هندوکش همچنان د خاوک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي، چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي. یعنی د دې لوړوالی چې دي په اولو ساحو کې ډېره پراخې او لوړې سطحې لري، خو وروسته د هغه څخه یې سختې یا هم لوړوالی یې پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دي درنو زده کوونکو، اوږدوالی یې په خپله 240 کیلومتره څرګنده سوی دی، چې د تال او فابرک او اندراب سیندونه یې د شمال په شمالي لوري کې، او پنشیر او غوربند سیندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي، او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهر مرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همري سیند یې جوړ کړ دی چې په پای کې د کندوز لوی سیند ورڅخه جوړ شوی دی او د امو سیند سره یو ځای شوی دی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې یوازنۍ د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپله د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي چې موږ تاسو یادونه وکړل یو یې ختیځ هندوکش دی او بلې هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غره لړۍ په حق معلومات بلو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتدا یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هېواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتدا سره د هېواد د لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوي دي چې د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاښې له ختیځ او د غوربند د سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلی دی چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره، تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوکه د بابا غر د شیده درنو ځکونکو د شاپولادین په نامه سره یاد شوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره ورته او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د څارویو د روزنو لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړي دي او خلک کولی شي چې خپلو څارویو ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان له سیند د اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي، د بامیان دغه کوم سیند چې دي، د اوبو سرچینه د دې څخه اخیستې ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واورې په څیر باندې کنکل کیږي، خو کله د لمر وړانګې ورباندې وارېږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه رابهیږي او سیندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مشهورو غرونو جمهورو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې څوکې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکاره کیږي. دا غرونه چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري، نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی، ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. پخوا بیا چې وو درنو ځکونکو ختیځ سپین غر به یې بله، یعنی د ختیځ سپین غر نوم به ورکړی و، خو چې سپین غر د پېښور له لویدیځو له 100 کیلومترۍ څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا سیمو ته تر شماله پورې رسېدلی دی. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بله برخه چې ده، هغه پخپله د سلیمان د غرونو په هکله ده چې نن ورځ به موږ تاسو د سلیمان د غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښتمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا پخپله دا غرونه د بلوچستان د مرکزي کوټي او د سمکینیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پورې د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلی دی چې د دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلی دی او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتره ته رسېږي چې په دوو برخو کې، یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دی. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې دا سلیمان غرونه یو د بل سره چې شوي دي جدا شوي دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړي دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خورې شوي دي چې د سیند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه یې جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي درنو ځکونکو په بېلابېلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شانتې دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې تر څنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د دبل لرونکي هوا د راتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلی دی چې د دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هېواد په ملي او سیمه ییزه کچه اقتصاد ته پرمختګ ورکړی دی او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن نه له زرو څخه د نن له زرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړه څوکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاده شوې ده، او د سمندر له کچې څخه 3200 متره لوړوالی لري. نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو په هکله او همچنان د هغوی د اهمیت په هکله، د دې تر څنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ، او همچنان د دې تر څنګ د سلیمان د غر د لړۍ په هکله معلومات ولوستلی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي او په یو څه پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپتو کړې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکړئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړئ. درېیم سوال، درنو زده کوونکو، د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به په خپل کتابچو کې ورته ځواب لیکئ. نور نه درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت
خدمت کا.